السلام علیکم دا مشال ریډیو دا د مسبخین یو بجه شو په دې سات کې مو کوربه ز نجیب امریم په مهمو ریپورتونو کې اوري چې امریکا افغانستان د ناتو نه د باندې خپل مهم اتحادی هیواد اعلان کړی دی. دا موضوع به سیړو په دې اړه مو د کارپو سره هم خبرې ترې کړې دي. د دې ترڅنګ بعد د ډرون برید په اړه هم معلومات درکو چې په شمالي وزیرستان کې شوی او په بلوچستان کې چې کومې امنیتي پیښې رامنځته شوې د هغوی حال مو هم راوړی دی. دغه هر څه به وروسته یې خو دمګړی ته خبرونه زما همکار بوریوال کاکړ تاسو ته وړاندې کوي.
لومړی د مهم خبرونو سرچکه، امریکا افغانستان ته د نیټو له چوکاټه د باندې د ستر اتحادي حیثیت ورکړی دی. د پاکستان په قبایلي سیمه شمالي وزیرستان کې د امریکا د بیپیلوټ الوتکې په برید کې لږ تر لږه 20 کسان وژل شوي دي او د بلوچستان په تربت سیمه کې پر یو بس د 100 ډزو په نتیجه کې 48 کسان وژل شوي. اوس بشپړ خبرونه. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن په یو نا اعلان شوی سفر کابل ته رسیدلی ده. د نوموړي دا سفر د جاپان په ټوکیو ښار کې له افغانستان سره د مرستو تر کانفرنس یو ورځ وړاندې دی. تر رسیدو لږ څه وروسته هیلری کلینټن اعلان وکړ چې د امریکا حکومت افغانستان ته د نیټو له چوکاټه د باندې د ستر اتحادي حیثیت ورکړی دی. دا وای زنن خوشاله يم چې دا اعلان وکړم. ولسمشر اوباما په رسمي توګه افغانستان ته د نیټو له چوکاټه بهر د امریکا د ستر اتحادي حیثیت ورکړی دی. موږ دې ته د افغانستان د سباون لپاره د خپلو ژمنو په لړ کې د یو ډیر پیاوړي علامت په سترګو ګورو. د ټوکیو د کانفرنس هدف دا دی چې د 2014 کال په پای کې د نړیوالو ځواکونو له وتلو وروسته له افغانستان سره مرسته زیاته کړي. په دې غونډه کې به د شاوخوا اویا هیوادونو او سازمانونو استازي هم ګډون کوي. افغانستان هین لري چې د ټوکیو په کانفرنس کې به له نړیوالو مرستندویو لږ تر لږه $4 بلیون ترلاسه کړي. د پاکستان په قبایلي سیمه شمالي وزیرستان کې د امریکا د بیپیلوټ الوتکې په برید کې لږ تر لږه 20 کسان وژل شوي دي. د پاکستان امنیتي او استخباراتي چارواکو د مشال ریډیو خبریال ته ویلي دي چې لومړی برید تیره شپه د شمالي وزیرستان د تخیل تحصیل په زوینری سیمه کې پر یو داسې کور وسو چې کې وسلوال پکې میشتو. د دې چارواکو په خبره په دې برید کې نامعلوم شمیر وسلوال وژل شوي دي. دوی وایي چې بیپیلوټ الوتکې لومړی دا کور په څلور توغندۍ وویشت او چې کله خلکو د وژل شوو مړي راایستل نو بیپیلوټ الوتکې پر دوه نور توغندۍ وتغول. چارواکي وایي په دې برید کې هم ځینې کسان وژل شوي دي. چارواکي زیاتوي په دې بریدونو کې وژل شوي زیاتره کسان وسلوال دي. امریکایي چارواکي فکر کوي چې شمالي وزیرستان د القاعده حقاني شبکې پیاوړی مرکز دی. دوی زیاتوي له وزیرستانه وسلوال افغانستان ته اوړي او هلته پر بهرنیو پوځیانو بریدونه کوي. د بلوچستان په تربت سیمه کې پر یو بس د سوي برید په نتیجه کې 48 کسان وژل شوي دي. د بلوچستان د بلوچ میشتې سیمې تربت د لویزو چارواکي وایي چې تېره شپه په لری پرته سیمه کډران کې نامعلوم وسلوالو له کراچي ایران ته پرتلونکي یو بس ډزې وکړې چې په نتیجه کې 48 کسان وژل سو او دوه ټپیان سو. له سیمې څخه امنیتي چارواکي وایي چې د لومړنیو رپورټونو له مخې شایي په دې بس کې سپاره کسان د مزدورۍ لپاره د پاکستان ګاونډي هیواد ایران ته اوشتل. د چارواکو په خبره د وژل شوو کسانو تعلق له پنجاب، سند او خیبر پښتونخوا سره دی. افغان ولسمشر حامد کرزی له یو لوړ پوړي حکومتي پلاوي سره د ټوکیو په کانفرنس کې د ګډون لپاره نن جاپان ته روان شوی دی. نوموړی به د افغانستان لپاره د ټوکیو په کانفرنس کې چې د جاپان په قربتوب جوړیږي پر ګډون او وینا سربیره د جاپان له یو شمېر لوړ پوړو چارواکو او د ملګرو ملتونو له عمومي منشي بان کی مون او نورو نړیوالو استادو سره لیدکاته وکړي. د شان د دوستانو په نوم د نړۍ یو شمیر هیوادونو پر دې خبره ټینګار کړی دی چې د دې هیواد ولسمشر بشار الاسد دی واک پریږدي. دې هیوادونو خپل دا دریز د جمعې په ورځ په پیرس کې د یوې غونډې پر مهال تکرار کړ. دې غونډې ته په وینا کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن پر نړیواله ټولنه غږ وکړ چې له شام سره د روس او چین د ملګرتیا مخه ونیسي. د فرانس ولسمشر فرانسیس اولاند دی غونډې ته په وینا کې ویل چې دا اوس د بحث موضوع نه ده پاتې چې د شام بحران د نړۍ د امنیت لپاره یو خطر جوړ شوی دی. هغه وویل چې بشار الاسد دی خامخا لاړ سي یو لنډمهاله حکومت یې رامنځته کړل سي کوم چې د هغه په وینا د ټولو په ګټه دی. او په لیبیا کې په تیرو شپیتو کلونو کې نن په لومړي ځل آزاد انتخابات ترسره کیږي. په دې انتخاباتو کې به شاوخوا 2.5 میلیونه کسان رای اچوي. د دې 2.5 میلیونه کسانو د رایو په نتیجه کې به 200 غړي لرونکي اسمبلی ټاکل کیږي چې هغه به بیا نوی حکومت جوړ کړي او د لیبیا لپاره به اساسي قانون تیار کړي. د لیبیا 200 غړي لرونکي اسمبلی ته ټول 3,500 امیدواران ولاړ دي چې د زیاترو ایجنډاوې اسلامي دي. په عین حال کې له دې انتخاباتو د پریکون بایکاټ اعلان هم شوی دی. دا غوښتنې په داسې په بنغازی ښار ته په شاوخوا سیمو کې سوي دي. هلته خلکو شکایت کړی دی چې لنډمهاله حکومت په دوره کې ترابلس دوی لپام غورځولی و. د جمعې په ورځ په بنغازی کې په سلګونو کسانو احتجاج وکړ او وی ویل چې د هیواد لویدیځ ته د اسمبلی له 200 سیټونو 102 او د دوی سیمې یعنې ختیځ ته یوازې 6 سیټونه ورکړل سوي دي. په عین حال کې د جمعې په ورځ په بنغازی کې یو وسلوال هغه هلیکاپټر په ډزو کولو راغورځولی دی چې د رایو اچولو مواد پکې وړل کېدل. په دې پیښه کې د لیبیا د انتخاباتو د کمیسیون یو چارواکی هم وژل شوی دی. د خبرونو پای
وریوال کاکړو چې تاسو د دې سات خبرونه وړاندې کول. وړاندې په خبرونه کې ځینې مهم رپورټونه. دا د امریکا افغانستان د ناتو نه د باندې خپل مهم اتحادي هیواد اعلان کړ.
That President Obama has officially designated Afghanistan as a major non-NATO ally.
افغان کارپوهان د ملګرتیا ته څنګه ګوري؟
د افغانستان دولت د مخالفانو د ځپلو لپاره لکه ایران او پاکستان چې په افغانستان کې ګوتوهنه کوي هغوی ته مورال په لحاظ یو سخت ګزار ګڼل کېږي.
پاکستان د ناتو د رسد لارې پرانستې خو د ډرون بریدونه لا هم کیږي. په یو تازه برید کې 21 کسان وژل شوي دي. د بلوچستان په تربت کې په ولسی خلکو برید 13 کسان وژل شوي. د پاکستان د پوځ سر لخکر د دیر دوره کړې او قومي مشرانو سره کتلي سوی ویلي یو ځایي مشر دا نورو ریپورټونو ترڅنګ 19 پروګرام د نړۍ رنگونه هم اوریدل شي. رازو د خبرونې لومړی ریپورت ته. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن کابل ته له رسیدو سره سم اعلان کړی چې افغانستان د ناتو له چوکاټه بهر د دې هیواد یو مهم اتحادي امتیاز هیواد دی. تر اوسه امریکا په نړۍ کې 15 هیوادونه د ناتو له چوکاټه بهر خپل مهم اتحادیان ګرځولي دي چې پکې پاکستان هم دی. اسلام آباد په 2004 میلادي کال کې د امریکا دا ډول اتحادی ګرځول شو. د هیلری کلینټن د دې خبرو تفصیل مو په کابل کې له خپل همکار حمید مومن څخه اخیستی.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر تقریبا په یو اعلان شوی سفر نن سحر کابل ته راورسېدل او په کابل کې له افغان ولسمشر حامد کرزي سره ولیدل. تر د دوی ترمنځ د لیدنو نه مخکې ویل کېدل چې میرمن کلینټن د یو ځانګړي پیغام سره کابل ته راغلی چې دا پیغام د امریکا د ولسمشر باراک اوباما لخوا د افغان حکومت ته استول شوی دی. خو کله چې دوی په خبري غونډه کې را څرګند شول میرمن کلینټن وویل چې د امریکا ولسمشر باراک اوباما د ناتو له تړون څخه د باندې افغانستان دا امریکا یو مهم متحد اعلان کړ او د دې په وینا دا د افغانستان د راتلونکي لپاره د دوی د ژمنتیا څرګندوی کوي. میرمن کلینټن په خپلو خبرو کې په افغانستان کې ځینو مهمو پرمختګونو ته اشاره وکړه چې د دې په وینا خورا مهم دی. هغه د امنیتي ځواکونو د روزلو سمبالولو بهیر دی، د امنیتي مسؤلیتونو د انتقال بهیر دی او همدارز د افغانستان او د بیلابیلو هیوادونو ترمنځ د ستراتیژیکو اړیکو د رامنځته کولو ته هم دې اشاره وکړه. او ویل چې د امریکا سره تقریبا 13 اونۍ دوی د سیاسي یاداشت او تفاهم په خپل کې تبادله کړل چې له هغې نه وروسته د افغانستان او امریکا ترمنځ د ستراتیژیکو اړیکو کوم تړون شو هغه نافذ العمل شو. میرمن کلینټن یو ځل بیا دا وضاحت ورکړ چې د امریکا او افغانستان ترمنځ د ستراتیژیکو اړیکو کوم تړون چې دی دا د سیمې او د ګاونډ د حیثیت او هیواد پر ضد نه دی، بلکې دوی د سیمې او ګاونډ له هیوادونو سره په ګډه کار کوي. سو په افغانستان کې حکومت پیاوړی شي، د افغانستان حکومتي ادارې پیاوړی شي. دلته چې په تیرو لسو کلونو کې مې لاسته راوړنې راغلي دي هغه تقریبا یقیني شي.
تاسو د حمید مهمان په ریپورت کې واوریدل چې افغانستان د ناټو له چوکاټه بهر د امریکا متحد شو، نو له سیاسي اړخه دا څومره ارزښت لري؟ دا پوښتنه زموږ همکار احمد شیبر د کابل پوهنتون د حقوق او سیاسي علومو د پوهنځي له استاد نصر الله ستانگزي څخه وکړه. نو هغه وویل،
زه فکر کوم چې اساسا دغه یو اصطلاح کارول هغه یو هېواد ته لکه افغانستان چې د ستراتیژیک لحاظ په آسیا کې ډېر اهمیت لري، په نهایت کې په نړیوال امنیت باندې کولی شي د شرق له آدرس ته ډېر لوړ اثرات ولري. دوه خبرې برابر سره کولی شي. یو دا ده چې دا ښیي چې غربي نړۍ او په تېره بیا د امریکې متحده ایالات د ناټو غړي هېوادونه دغسې یو ستراتیژیک موقعیت ته اړتیا لري. له بل خوا نه دا هم ثابتوي چې لا تر اوسه پورې هم د امریکا په وړاندې او د ناټو په وړاندې په دغه سیمه کې لا هم تهدیدات وجود لري. د افغانستان له آدرسه د افغانستان د ثبات لپاره او همدارنګه د افغانستان د دولت د مخالفانو د ځپل لپاره او ځینې هغه هېوادونه لکه ایران او پاکستان چې په افغانستان کې ګوتوهنه کوي، زه فکر کوم هغوی ته مورال په لحاظ یو سخت ګزار ګڼل کېږي.
د ناټو له چوکاټه بهر د مهم متحد هېواد اصطلاح یوازې په پوځي ډګر کې اهمیت لري کنه؟ په سیاسي او اقتصادي برخو کې به هم خپل ارزښت لري.
نه نه نه، بس اساسا په دې کال چې د امنیت مسله مطرح کیږي، په درې اړخونو کې دا مسله مطرح کیږي. یو غوښنه فزیکي امنیت دی، یو تخنیکي امنیت دی چې په پوځي لحاظ رامنځته کیږي، اقتصادي امنیت دی چې هغه د اقتصادي ودې مسله پکې مطرح کیږي، او همدارنګه رواني امنیت دی. که چیرې دغه درېو مسئلو ته توجه وکړو، زه فکر کوم چې کله وایي چې د ناټو نه بهر ستراتیژیک متحد یا متحد
بلې خواته، اسلام آباد بیا غواړي چې له امریکا سره نږدې روابط ولري. د ناټو د اکمالاتو لارې هم د افغانستان خواته پرانسته. څه فکر کوي چې دغه به پاکستان بیرته له امریکا سره نږدې کی او کنه؟ دا په عین وخت کې یو پیغام لري پاکستان ته چې نه، افغانستان خپل حیثیت امریکا ته لا په خپل حال لري.
زه فکر کوم چې تر څو کله مخکې کله کله افغانستان د پاکستان په مقایسه واشنگتن ته ثانوي حالت درلوده، اما د اسلام آباد اقدامات امریکای ناراحته کړه او هغه یې وځورو، او بلاخره کله چې دلته ستراتیژیک تړون امضا شو د افغانستان د دولت سره، دغه ثانوي حالت دلته په سیمه کې د افغانستان چې مخکې درلوده کله ثانوي حالت او کله اولی حالت له 2001 کال نه تر 2015 شپږم کال پورې، فکر کوم دا حالت طبیعي ده او له منځه تللی په څو دلایل. یو دا ده چې هغه تړون چې امریکایان اوس د افغانستان سره لري د پاکستانیانو سره نه لري. دوم دلیل دا ده چې امریکا غواړي چې په سیمه کې له هند سره ډېر نږدې اړیکې ولري، په هېڅ وجه ډېری نه غواړي چې دغه نږدې اړیکې یا خپل بل متحد یعنی پاکستان ستراتیژیک لحاظ د امریکا سره متحد واوسي. فکر کوم دا بل ټکی ده، او بل ټکی دا ده چې په تېرو لسو کلو کې امریکایانو ته لویه سرمایه ګذاري وکړه، او د 2014 کال نه وروسته هم دوی د لویو سرمایه ګذاریو کینه لري په دې سیمه کې. په هېڅ وجه د اسلام آباد نږدې کېدل دغه موقف د افغانستان نه تضعیفولی.
د افغانستان د سیاسي چارو کارپوه د کابل پوهنتون استاد نصر الله ستانگزي چې د مشال ریډیو سره خبرې کولې.
دا مشال ریډیو ده.
د پاکستان په شمالي وزیرستان کې د امریکا ډرون بریدونو شاوخوا یو مشکوک وسلوال وژلې دي. د پاکستان د لوري د نیټو د رسد د لارې د خلاصېدو وروسته لومړی ډرون برید دی. پاکستان د ناټو د رسد د لارو د پرانستلو لپاره پر امریکا یو شرط دا هم ایښی و چې د دوی په خاوره به د بې پایلټ الوتکو بریدونه نه ترسره کوي. د تازه برید حال د مشال همکار له بنو نه په خپل رالیږلي رپورټ کې راکوي.
د ځایي انتظامیه او استخباراتي ادارو چارواکو مشال ریډیو ته د برید پخلی وکړو او زیاته یې کړه چې تېره شپه د سرخار میرانشانه خوا او شاتیا کیلومتره لرې لویدیز افغان پولې ته نږدې زوینه رئیسیمه کې بې پیلوټه الوتکو د وسلوالو استعمال لاندې یو کور په نښه کړ چې ورباندې څلور میزایل وداغل. د دوی په وینا دغه مهال نامعلوم شمېر وسلوال ووژل شول. د چارواکو او آزادې سرچینو په وینا کله چې خلک امدادي سرګرمیانو کې بخت شول چې مړی د ملبې څخه راوباسي. نو دغه مهال ډرون تیارو دوه نور میزایل پر خوشی کړل چې له کابل د وروستیو اطلاعاتو تر مخه ټول یو ویشت کسان د منځه یوړل او په نښه شوې ودانۍ هم په مکمله توګه تباه شوې ده. په روان کال کې دا یوازنی ډرون برید دی کوم کې چې د ټولو نه زیات کسان ووژل شول. په روانه میاشت کې د بې پایلوټه الوتکو لخوا په شمالي وزیرستان ایجنسي کې دغه دویم برید دی. دا یادونې ده چې د ناټو سپلای د بحالېدو نه وروسته دغه اولنی برید دی، د کوم په اړه چې د پاکستان پارلیمان د یو قرارداد په ذریعه دا غوښتنه کړې وه چې د ناټو سپلای د بحالېدو سره د امریکا ډرون حملې ودروي. خو ولې دوه ورځې وړاندې د پاکستان شخصي ټلویزیون چینلو د امریکایي چارواکو د خولې دا ویلي وو چې ډرون حملې په هیڅ صورت بندولې نه شي خو کمې پکې راوستلی شي.
تاسو زمون غږ د مشال ریډیو نوري. د بلوچستان په بلوچمیشت سیمه تربت کې د لویز چارواکي وایي تیر شپه په لری پرته سیمه کډران کې نامعلومه وسلوالو له کراچۍ څخه ایران پر تلونکي یو بس ډزې کړي چې پکې اتلس کسان وژل شوي دي. د رپورت مونږ ته زمونږ همکار نیاز مساخر راکړي.
د تربت ضلع دویم انتظامی مصر یا ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر محبوب حسن د پیش په اړه مشال ریڈیو سره د خبرو پر مهال ویل،
یہ انسانی سمگلر جو ہے 19 افراد کو کراچی سے
انسانی کاچاکبرو یا سمگلرانو 19 کسان له کراچی راوړي او ایران ته د وړلو په هڅه کې وو. د دوی ایران ته د تلو مقصد کار او مزدوري معلومیږي. د تربت د ورشولی په سیمه کې د دوی کیمپ وو. پر دغه کیمپ نصرګند کسانو ډزې کړې چې په نتیجه کې 18 کسان وژل شوی او یو ټپي شوی. دا چې د وژل شوو او ټپي کس تعلق له کومې سیمې سره دی، ایڈیشنل ډپټي کمشنر محبوب حسن د پوښتنې په ځواب کې وویل،
یہ تعلق ابھی تک کنفرم نہیں ہے. ابھی
د دوی لکومو سیم سره تعلق تر اوسه پوخ نه دی معلوم سوی. د دوی مړی اوس دستی د تربت ضلع روختون ته راوړل سوی. خو له پنجاب، خیبر پښتونخوا او سند صوبو سره د دوی تعلق یادېږي. خو بیا به هم دا وایم چې پخلی به هلته وکړو کله چې په راتلونکي نږدې ساعتونو کې موږ د دوی پیژندګلونه وکړو او وروسته به بیا په دغه لړ کې یو خبر پاڼه هم جاری کړو. د تربت ضلع دویم انتظامی مصر زیاته کړه، دوی دا وخت په پلټنو بوختي او د پیښې نور ضروري جزئیات کا څرګند کیږي نو مختبه رسنیو ته وړاندې کی. موږ اوس ایف آئی آر هم درجو او په پلټنو هم لګیا یو. دم دستي خو موږ په روغتون کې د مړیو په وړلو او راوړلو او د دوی په طبي څارنې یا پوسټ مارټم مصروف یو. تر دې دمه کومې وسلوالې ډلې د پیښې پړه په غاړه نه ده اخیستې، خو په تربت او شاوخوا سیمو کې پخوا هم دا قسمه پیښې رامنځته سوې او د هغو بریدونو پړه بلوچ وسلوالې ډلې بلوچ لیبریشن فرنټ یا بی ایل ایف په غاړه اخیستې. نیاز مساخل، مشال رادیو، کوټه.
د پاکستان د پوځ سرلخکر د بردیر دوره کړې ده او هلته یې په خپله وینا کې ویلي، تر هغې به د دوی ځواکونه په دیر کې پراته وي چې له پولې پورې غاړې ته د ترهګرو ځالې ختمې شوې نه وي. جنرال اشفاق پرویز کیانی د ځایي قومي مشرانو سره هم کتلي او دوی نه د امنیت په ټینګولو کې د پوځ او د حکومت سره د مرستې غوښتنه کړې ده. غلام غوث پی تفصیل راکوي.
د پاکستان د پوز د ترجمانی ادارې ای ایس پی آر تر مخه د پاکستان د پوز سرلخکر جنرال اشفاق پرویز کیانی 13 ورځ د خیبر پختونخوا د بردیر دوره کړی ده او په پنکوټ کې د مقامی مشرانو او د امن د لخکر د غړو سره د سیمې د امنیت په اړه خبرې اترې کړې دي. او په دې مهال د پوز سرلخکر جنرال اشفاق پرویز کیانی ویلي دي چې تر څو پاکستان افغانستان پولې ته نږدې ترهګر ختم شوی نه وي، تر هغې به د پاکستان پوز په دیر کې پروت وي. په دې لړ کې د بردیر د حیاګي د امن لخکر مشر ملک معتبر، کوم چې د پاکستان د پوز د سرلخکر او د مقامی مشرانو په غونډه کې موجود و، مشال ریډیو ته یې وویل چې جنرال اشفاق پرویز کیانی د هغې سره په لیدلو کتلو کې په سیمه کې د امنیت جاج واغېستلو او د امن لخکر غړو ته هغه ډاډګیرنه ورکړه چې تر څو په دیر کې امن پزې شوی نه وي، تر هغې به د پاکستان پوز دغلته کې موجود وي.
نور مشرانو مطلب دا زمونږ آرمی والا دا غوږ مونږ دا ویل چې زمونږ دا ډاډ ګرنه راکړه چې په دې علاقه کې چې امن دی او هغه مونږ ډېره زیاته تسلي راکړه او باقي دا خبره وکړه چې تاسو خو په ایمانداری باندې ودرېږي زمونږ بل هغه دا لارګینه راکړه چې په دې علاقه کې چې څومره تاسو کله تاسو ویل چې د دې ملک نه د ارمی تیزي شي نو په ستاسو به د سرهي
په بردر کې پوځي سرچینو مشال ریډیو ته وویل چې د پاکستان د پوځ سرلخکر په بردر کې پاکستان افغانستان پولې ته سلمه د پوځي مورچو دوره هم وکړه او هغلته کې موجود د پوځ ځوانانو ته یې ډاډګیرنه ورکړه. د یادونې وړ ده چې څو ورځې وړاندې په بردر برول سیمه کې پاکستان افغانستان پولې ته نږدې د هغې برید وروستو د پاکستان د پوځ سرلخکر اشفاق پرویز کیانی د بردر دا دوره کړې ده کوم کې چې 14 پوځیان او 4 سکاوټ والا وژل شوي وو. غلام اوس مشال ریډیو پېښور.
ایکسپریس ټریبیون ورځپاڼه په خپل یو مقاله کې لیکلي د دې باوجود چې د پاکستان پخوانی وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی له واکه لرې شو راجا پرویز اشرف نوې وزیر اعظم وټاکل شو، خو بیا هم داسې ښکاري لکه د حکومت او عدلي ترمنځ شخړه لا په خپل ځای وي او د یو بل ټکر امکان هم لیدل کیږي. د دې مقالې مهمې برخې تاسو شاهین بنیرې وړاندې کوي.
ایکسپریس ټریبیون ورځپاڼه په خپل ادارې کې لیکي د سپریم کورټ او حکومت ترمنځ اړیکې په ټپه ولاړې دي او کېدی شي د هیواد نظام د خطر سره مخ کی. د چیف جسټس پزوی ارسلان چودھری د کرپشن د الزاماتو نورستو عدلیه اوجړقه ده او د سو کالو د خنوم نورستو د جنگ په منس کې ده. په داسې حال کې عدلیه داسې سرګنده کړې ده چې د احتساب نه بالا ده. ادارې لیکي سپریم کورټ پخوانی وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی نه اهل وګرځو او نوی وزیر اعظم راجا پرویز اشرف هم د دغه خطر سره مخ دي. د پیپلز ګوند حکومت غواړي یو داسې قانون منظور کړي چې د مخه به سرکاري چارواکي د توهین عدالت د قانون نه مبراوي. پیپلز ګوند کې دي شي د خپل ځان د حفاظت لپاره د قانون سازه معیاري واک په کار راولي، ولی په پای کې به نتیجه د واک د تقسیم د اصول لپاره زیانمنوي او ورسره به د ادارو ترمنځ نور ټکر پیدا شي. همدغه سي د نواز شریف په حکومت کې شوی وو کله چې د هغه پلویانو د سپریم کورټ په ودانۍ برید وکړ. ادارې لیکي دغه یقینا د عدالت د سپکاوي یو کارو او باید ذمہوارو ته سزا ورکړې شوې وي. پیپلز ګوند هم خپلو لګو ګټو اړوند کړې دي او ښکاري داسې چې احساس ورته نشته. ورسپانه لیکي رښتیا خبره دادا باید په هر اداره د حکومت یو بل خپلواکه اداره نظر وساتي او پیپلز ګوند د ګیلانی په معاملې کې ځان د مخکنه د سپریم کورټ پر رحم وکرم پرې خې دي. اوس یوازې د امید کې دي شي چې د حکومت او عدلیه ترمنځ نور ټکر پیدا نشي.
د شاهین بنری رپورت موریده. د امریکا د بارنیو چارو وزیر هیلری کلینټن د کابل د نننی سفر وروسته به جاپان ته ځي چې د افغانستان په اړه د مرستندوی هیوادونو ادارو په کیدونکو کانفرنس کې ګډون وکړي. په دې کانفرنس کې به د پاکستان استازیتوب د بهرنیو چارو وزیر هینا ربانی کرکوي. په دې اړه پام وکړئ د احمد شیبر رپورت ته.
ټاکل شوې ده چې سبا د جاپان په مرکز ټوکیو کې د افغانستان لپاره نړیواله غونډه جوړ شي. د ټوکیو په کانفرنس کې به د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو د وزیر هیلری کلینټن په ګډون د شاوخوا اویا هیوادونو او نړیوالو مؤسسو استازي او مشران برخه واخلي. د کانفرنس ګډونوال به د 2015 او 2014 میلادي کلونو ترمنځ چې د افغانستان د بدلون د مودې په نامه یاد شوی د افغانستان د پراختیا د دوام ژمنې وکړي. رپورټونه څرګندوي چې د ټوکیو په کانفرنس کې به له افغانستان سره د 15 میلیارد ډالر مرستو ژمنې وشي، خو نړیواله ټولنه د دې مرستو په بدل کې له افغان حکومت غواړي چې اداري فساد له منځه یوسي، عدلي او قضایي ادارې اصلاح کړي او د مالي سیستم د پیاوړتیا او نورو بدلونونو د عملي کولو ژمنې ورکړي. د ټوکیو په کانفرنس کې به له افغان حکومت سره د متقابل حساب ورکونې چوکاټ په نامه سند هم لاسلیک شي. ولسمشر حامد کرزی تیرونی په کابل کې د جاپان ان ایچ کی خبری رسنۍ ته وویل چې د ټوکیو په کانفرنس کې به له نړیوالې ټولنې د کال 3.9 میلیارد ډالر مرستې وغواړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلر کلینټن به سبا د دې کانفرنس ترڅنګ په ټوکیو کې د پاکستان د بهرنیو چارو له وزیر هینا ربانی کر سره د امریکا او پاکستان پر اړیکو هم خبري وکړي. روټرز اژانس د یو امریکایي مسول په وینا څرګندوي چې میرمن کلینټن وروسته تر دې چې اسلام آباد د ناټو د اکمالاتو له پرانیستو سره موافقه وکړه له پاکستان سره د اړیکو د شکیدو هڅه کوي. هیلر کلینټن تیره اونۍ په نومبر کې د ناټو د هوایي برید له امله د 24 پاکستاني پوځیانو پر وژنه خواخوږي څرګنده کړه. له دې خواخوږي وروسته پاکستان ژمنه وکړه چې د ناټو اکمالاتو ته به اجازه ورکړي چې بیا د مځکې له لارې افغانستان ته وشي. دا دریم نړیوال کانفرنس چې د افغانستان لپاره په جاپان کې جوړیږي او افغان چارواکي هیله مندي چې په دې کانفرنس کې به نړیوال له افغانستان سره داسې ژمنې وکړي چې د بهرنیو ځواکونو تر وتلو وروسته به افغانستان په خپلو پښو ودرېږي.
بل پلو د ناټو سیکرټري جنرال اندرس فوکراسموسن وایي افغان ځواکونه له 2014 کال وروسته په افغانستان کې د امنیت د ساتلو پوره توان لري او بهرني ځواکونه به په دې هیواد کې یوازې د ملاتړ مشن پر مخ وړي. دا چې افغان ځواکونه تر کومه حده د امنیت د خوندي کولو صلاحیت لري او تشکیلاتي حالت یې څنګه دی، جان اقال کوزي په دې اړه یو رپورټ برابر کړی.
د ناتو عمومي منشي اندرس فوغ رازموسن د جمعې په ورځ د کروشیا په مرکز زاګرب کې د دې هیواد له صدر اعظم زوران میلانوویچ سره په ګډ خبري کانفرنس کې ویل، باور لرم چې افغان ځواکونه به د 2014 کال په پای کې د خپل هیواد د امنیت ساتلو توان ولري او د ائتلافي ځواکونو ماموریت به له جګړې څخه د ملاتړ په ماموریت بدل شي. رازموسن په ټینګار سره ویل، پوره ډارمن یم افغان ځواکونه به دا توان ولري چې د 2014 کال په پای کې د ټول افغانستان پوره امنیت تامین کړي. د زیاته کړه ناتو به له 2015 کال اخوا په افغانستان کې د ملاتړ او روزنې ماموریت ته دوام ورکړي. د ناتو عمومي منشي له دې مخکې په سلووینا کې ویلي و چې په افغانستان کې انتقال یو لوجستیکي ننګونه ده. د پوځي او امنیتي چارو کارپو ډګر جنرال عبدالحادي خالد ازادي راډیو سره په مرکې کې په افغانستان کې د امنیتي ستونزو او افغان پوځ د توان په اړه ویل،
اگر تهدید برې حاکمیت ملي افغانستان
که چیرې یوازې وسلوال او تروریزم د افغانستان ملي حاکمیت ته ګواښ وي، زموږ د هیواد دفاعي او امنیتي ځواکونه د متقاسمو قوو په پرتله څو برابره غښتلي دي. که چیرې زموږ هوایي ځواک د خدمتونو او روزنې برخې تقویه شي، زموږ ځواکونه په رښتیا هم چې ډېر ښه شوي دي. زموږ پوز روحیه لري، د خلکو خادمان دي، کولای شي خپل دندې پر مخ بوزي، خو زما په فکر دا یوازینی ګواښ نه دی. په افغانستان کې نشه یي مواد، ټولنیز او فرهنګي وروستوالی، کمزورې حکومتداري، په دولت او ټولنې کې پراخ فساد، زموږ په چارو کې د گاونډیانو مداخله، دا هغه غواخونه دي چې حتی له وسلوالو شخړو او تروریزم څخه زیات زموږ ملي حاکمیت، ملي وحدت او راتلونکي له غواخ سره مخامخ کوي. جنرال خالد وای، کله افغانستان د ځواکونو شمیر میلیون ته هم پورته شي او حکومت له خلکو سره خپل اړیکې ټینګ نکړي، د خلکو د ټولنیزو ستونزو د حل لپاره کار ونه کړي او دغه راز حکومتي سیستم خنه شي، دا غواخونه له منځه نه ځي. د زیاتوي د افغانستان جګړه عسکري جګړه نه ده، بلکې یو استخباراتي جګړه ده. د افغانستان جګړه یو استخباراتي جنگ ده او عسکري جګړه نه ده. نه د افغانستان گاونډیانو تر اوسه په خپل لاس وهنو اعتراف کړی او نه هم طالبانو تر اوسه خپل کوم آدرس ښودلی. که طالبانو ته وګورئ، ممکن 10,000 یا 40,000 کسان وي، په دوی کې ټول قاچاق وړونکي او نور خراب کسان هم ورګډ شوي او د طالب تر نامه لاندې خپلو غارتګریو ته دوام ورکوي. لبل خو د پوځي چارو کارپو جنرال عتیق الله امرخیل وای، په افغانستان کې د بیلابیلو ډلو ترمنځ جګړې او شخړې زیاتې شوې او خلک په دولت باور نه لري چې امنیت به وساتي. جنرال امرخیل د افغان پوځ د توان په اړه وای،
کله چې موږ د امنیتي قوتونو قوت ته ګورو، اته خود وشه یو هغه د انسانان دي چې هغه ته جاندار قوتونه وای، یو محاربوي تخنیک ده. زمونږ په اردو کې په امنیتي قوتونو کې ډېره لویه ستونزه همدغه ده. د کمانډانان هم وایي، والیان هم وایي او نور هم دا شکایتونه لري چې د اول پړاو، دویم پړاو، د دریم هم شروع کیږي. کومې وعدې چې له موږ سره وسوې، زموږ به تاسو دومره اکمال کړو، هغه ترسره نه شوې. د کمیت په لحاظ باندې موږ په تاریخ کې دغونه اردو نه درلود، ولې د کیفیت په لحاظ هم موږ دغونه ضعیف اردو بیا نه درلود. هغه قوتونه چې د اردو دپاره ضرور وه، هغه موږ کاملا درلودې، ولې اوس هغه نه لري. مثلا موږ هوایي قوت بالفرد کلي نه لرو، یو دوه هلیکوپتر، یو دوه طیارې ترانسپورې دامه نه لري. موږ د چم قوت نه لرو، موږ د توپچي قوت نه لرو، موږ راکټي قوت نه لرو، دافع هوا قوت نه لرو، چې دا ډېر ضروري.
جنرال امرخیل د افغانستان د ملي پوځ د تشکیلاتو په اړه داسې نظر لري،
یو مشارکتي اردو ده. هغه اردو چې د پرانسیبو اصول په اساس باندې وي، چې هغه د لیاقت، اهلیت، کار ده، وطن دوستي ده، وطن پرستی ده، مسلکي ده، هغه سې نه ده. فقط په فرمایش د چا باندې، په رهبري کې د چا، د کوم ګروپ په فرمایش، د کوم تنظیم په فرمایش، د کوم زورور په فرمایش باندې اشخاص افراد راغلي دي چې هغو د دغه کار جوګه نه دي.
جنرال خالد هم د ملي پوست په تشکیلاتو کې د بدلون خبره کوي او وایي د افغانستان پوست په قاعده کې ډیر قوي ده او د ټولنې ډیر وطن دوست او د عامو خلکو بچیان پکې جذب شوي دي، خو د پوست رهبری کمزوری لري. د پوست پورته رهبری ډیره کمزورې ده او حرکت نه لري. دوی خپلو قواو ته مثال نشي کېدای. دا ستونزه په ډېرې اسانۍ سره له منځه تللی شي که چیرې جمهور رئیس او د دولت زعامت وغواړي. د شاوخوا 500 کسانو په تغییر او تبدیل سره چې له تنظیمونو سره تړاو لري دا ستونزه هوارولی شي. که د پوځ له ټیټو لیکو څخه تکړه او ښه کسان پورته کړی شي، افغان پوځ به په یو ډېر تکړه کاري او د وضع په ځواب ویونکي ځواک بدل شي.
د جناقه لیکوزی رپورت موریده چې د افغان چارواکي په غک پای ته ورسیده. یو نیمه بجه د بوریوال کاکړ سر په سټوډیو کې د تاسو ته د خبرونو لنډیز وړاندې کوي.
امریکا افغانستان ته د نیټو له چوکاټه د باندې د ستر اتحادي حیثیت ورکړی دی. د پاکستان په قبایلي سیمه شمالي وزیرستان کې د امریکا د بیپیلوټ الوتکې په برید کې لږ تر لږه 20 کسان وژل شوي دي. د بلوچستان په تربت سیمه کې پر یوه بس د 100 ډزو په نتیجه کې 48 کسان وژل شوي دي. افغان ولسمشر حامد کرزی له یو لوړ پوړي حکومتي پلاوي سره د ټوکیو په کانفرنس کې د ګډون لپاره جاپان ته روان شوی. د شان د دوستانو په نوم د نړۍ یو شمیر هیوادونو پر دې خبره ټینګار کړی دی چې د دې هیواد ولسمشر بشار الاسد دی واک پریږدي. او په لیبیا کې په تیرو شپږو کلونو کې نن په لومړي ځل آزاد انتخابات ترسره کیږي.
بوریوال کاکړو چې تاسو ته د خبرونو لنډیز وړاندې کولو د خبرونې په دې وروستۍ نیمای کې 2:19 پروګرامونه تاسو ته پاره لرو. لږه شیبه وروسته به تاسو د لوبو نړۍ پروګرام واورئ، خو تر هغې وړاندې تاسو د پاره زموږ همکار ګولیاس د نړۍ رنګونه پروګرام وړاندې کوي.
دا مشال ریډیو 19 پروگرام دا نړۍ رنگونو سره زستاسو کوربا ګل ایازی اله لارم چې روغ جوړ او آباد وي. په نننی پروگرام کې مودرلا دا نړۍ لګوډ ګډ نه خوندور معلومات راغون کړی دي. نو لومړی کیسه مې درته د هند راوړې ده. په هند کې یو کس د غندونو نه خام تیل جوړ کړی دي. د هند ممبئی ښار اوسیدونکو نیتن بونډل د یو داسې مشين جوړ کړی دی چې د پلاستیکو غوتو سره سره د نور غندونو نه خام تیل جوړولو کامیاب تجربه کړی ده. د په خبره دا مشين هر قسمه غندونه په تیل کې د بدلولو صلاحیت لري. نیتن ادا کوي چې د دې ټکنیک د لارې 150 ټنه غند نه 1,500,000 لیټره خام تیل جوړیدي شي. نیتن دې نظام ته پولی کریک نوم ورکړی دی. په دې نظام کې لومړی غند پوخ کړي او بیا یې په ګیس کې بدل کړي او دغه ګیس یو ځانګړی کیټالوګ سیستم د لارې تیروي او هغه مالیکولز یا واړه ذرات مات کړي او دا په هایدروجن او یا په پېټرولیم ګیس کې بدل کړي. بیا چې کله یخ شي نو پېټرول تری جوړ شي. نیتن اراده لري چې روان کال تر اخره پورې به د دې ټکنیک د لارې جوړ کړي تیل خرڅول شروع کړي. د یورپ او پولینډ کې په یو وخت کې په زرګونو کاغذي لاټینونه بلولو نړیوال ریکارډ جوړ کړی دی. زو د پولینډ وارسا خارتا. دا پولینډ په پوزنان ښار کې په زرګونو کسانو چې سیلګری هم پکې شامل وو 15,000 کاغذي لاټینونه بل کړ او بیا په هوا کې خوشی کړل. دغه 15,000 کاغذي لاټینونه په یو وخت کې اسمان ته خوشی کړل شو ځکه چې دا یو نړیوال ریکارډ هم جوړ کړی. د دې دستوري نوم په ګینیس بوک اف ورلد ریکارډ کې شامل کړی شوی دی. په دې کاغذي لاټینونو کې مختلف پیغامونه هم لیکل شوي وو او د هر رنګ کاغذي لاټین پکې موجود وو. دا چین شینزوا نه هم خلای جاس چې درې سور مزلې پکې سپارو زمکه ته رسیدلې ده.
دا 这个是特别重要的一个工作。
长城报告，推反分离。
推反分离。
د چین شینزوان هم خلای اجازه د دیالس ورځو کامیاب میشن رستو زمکه ته رسیدلی ده. په دې میشن کې شامل درې ستور مزلي په خلا کې تیاګوانګ یو خلای تجربه کا کې کامیابی ازمایني کړې دي. دا د چین تر 2000 کال پورې د مستقل خلای مرکز جوړولو کې یو لوی پرمختګ ګڼل کیږي. د چین وزیر اعظم وو جنباو دا میشن په مکمل توګه کامیاب ګرځولې دي. د میشن مشر لیوانګ په ستنېدو ویل چې په ازمکه قدم کې خودل ښه محسوسوي. په دې میشن کې په لومړي ځل یو خزینه ستور مزلي هم شامل و. دا یو عام پایلټ و خو اوس په چین کې ډیره زیاته مشهوره ده. چین د امریکا او د روس وروستو دریم هیواد دی چې د بغیر د بل هیواد مرستې خلا ته ستور مزلي لیږلي. کسوم چین په خلایي ټکنالوژي کې د دواړو هیوادونو نه پشا دی خو ډیر په توندۍ سره یې پرمختګ کړی. په فلپاین کې د نړۍ تر ټولو غټ مگرمچ موندل شوی او په ګینیس بک اف ورلد ریکارډ کې نوم شامل کړل شوی دی. د فلپاین په سویلي جزیره منډونو کې ځایي خلکو شل فټه اوږد مگرمچ موندلی و. دې مگرمچ ته لو لانګ نوم ورکړی و. دا مگرمچ تیر کال په ستمبر میاشت کې موندل شوی و او د دې د نیولو لپاره ځای خلکو دوه کاله تیر کړی وو. د دې مگرمچ په اړه ویل کیږي چې دوه کسان یې وژلي وو. ګینیس بک اف ورلد ریکارډ په خپل ویب پاڼه دغه مگرمچ د نړۍ تر ټولو غټ او اوږد ګرځولې دی. د دې مگرمچ وزن د یو ټن نه زیات دی. له دې وړاندې د نړۍ تر ټولو وزنی مگرمچ په استرالیا کې موندل شوی وو. امریکا کې د دوايانو یو کمپنی د فراډ په سکندل کې حکومت ته $3,000 جرمانه ورکړي. دا د امریکا په تاریخ کې لومړی ځل دی چې یو کمپنی دومره جرمانه ورکوي. په ګلاسکو سمیت کلاین کمپنی تور دی چې د متعلقه چارواکو د منځوري له بغیر یې د دوا دوايانو اشتراکي کړی و. د دې علاوه د کمپنی په ډاکټرانو د رشوت اخستو تور هم دی. دا کمپنی به اوس د سخت فشار لاندې وي. د کمپیوټر جوړولو لوی کمپنی اسوس وای چې ګوګل کمپنی هم پلان لري چې وړوکی کمپیوټر به ډیر زر مارکیټ ته وړاندې کړي. رویټرز خبر ایجنسی د اسوس کمپنی د یو چارواکي په حواله وای چې ګوګل ټابلیټ یا وړوکی کمپیوټر مقابله به امازون کینډل سره وي. یو بل خبر ایجنسی بلومبرګ وای چې د ګوګل ټابلیټ به 1 انچ اوږد وي. د ګوګل وړوکی کمپیوټر ډیزاین تیار کړی شوی دی. ګوګل لا تر اوسه پورې د دې خبرې تصدیق نه دی کړی. د سماجی رابطو دوه ویب پاڼو ټویټر او لینکډین ترمنځ همکاري ختمه شوې ده. دواړو کمپنۍ اعلان کړی دی چې د یو بل ویب پاڼې به نه کاروي. په 2001 کال کې ټویټر او لینکډین ترمنځ همکاري شوې وه چې تر مخه د دواړو کمپنو صارفین د دې ویب پاڼو ته استفاده کوله. د ټکنالوژي خبرونو ته دوام ورکو. د ټکنالوژي په مختلف ویب پاڼو کې د نوي آیفون په اړه خبرونه خپرې کی چې تر مخه د الکترونیک په تاریخ کې به نوي آیفون تر ټولو لوی پروډکټ وي. نوي آیفون به درې یا څلور میاشتو پسته مارکیټ ته وړاندې کړی شي او ویب پاڼو تر مخه دا به د اپل کمپنی لپاره تاریخي ورځ وي. اوس د فلمي نړۍ خبرې. د هالیوډ مشهور فلم ډارک نایټ دویم فلم به د جولای په 6 نیټه نمایښت لپاره وړاندې کیږي. د دې فلم نوم دی ډارک نایټ رایزز دی. له دې وړاندې لومړی فلم په امریکا کې او په ګرد نړۍ کې د کاروبار نوې ریکارډ جوړ کړی وو. د فلم کارپوهان وایي چې دی ډارک نایټ رایزز به په امریکا کې نوې ریکارډونه جوړ کړي.
You are as precious to me as you were to your own mother and father. I swore to them that I would protect you. And I haven't.
The mayor's gonna dump him in the spring.
Really?
Mm-hmm.
But he's a hero.
A war hero. This is peacetime.
It's so large and leaves so little for the rest of us.
Rise.
د هالیوډ مشهور ستوري لیراندو ډی کیپریو نوې فلم جنګو انچینج بعد د دسمبر په 15مه نیټه نمایښت لپاره وړاندې کیږي. فلم کې تور پوستي خوده شوې دي چې څنګه د ظلمونو مقابله کوي.
You know what a bounty hunter is?
You kill people and they give you rewards.
I'm looking for the Brittle Brothers. However, I don't know what they look like, but you do.
They caught my wife and they sold her, but I don't know who to.
I need your help.
If you do this, I'll take you to rescue your wife.
Where are we going?
Gentlemen, come on over. We got a safari going on that's a good bit of fun.
How do you like it?
Kill white folks and they pay you food? That's not the life.
I like the way you die, boy.
You're welcome.
What's your name?
Django. The D is silent.
د هند مشهور ستوري فریدا پینتو نوې فلم ترشنا به روانه وړي نمایښت لپاره وړاندې کیږي. فلم ترشنا د برتانی ډایرکټر مایکل وینټر باټم جوړ کړی دی. فلم په راجستان کې په یو جنې پرځون جوړ شوی دی چې د خپل کور خرچ لپاره په یو هوټل کې کار کوي او یو مالدار سړي سره دوستي جوړ شي. د هند سینما یو بل نوی فلم گاٹوبا د جولای په 6مه نیټه نمایښت لپاره وړاندې کیږي. فلم کې یو ماشوم خودل شوی چې د ګډو الوزولو شوق لري. ګټو نومي ماشوم په خپل محله کې ډیر زیات مشهور هم وي. دا مشال ریډیو 19 پروگرام په نړۍ رنگونو کې مو د نړۍ له عجیب معلومات، انټرنیټي، ساينسي او د فلمي نړۍ له قصو موزان خبر کړو. د دې وړاندې چې د نن ورځې پروگرام راغون کړو، تاسو هم کولای شئ چې په دې پروگرام کې را سره برخه واخلئ. دا ټلیفون د لارې چې زموږ شمیره ده 00020221121 او د موبایل ټلیفون د لارې اس ام اس هم کولای شئ. تاسو اس ام اس په دې شمیره را لګولی شئ 03323333301. په هم دې ځای خپل کوربه ګلاس ته اجازه ورکړئ. خاد او آباد اوسئ.
ګولیازو چې تاسو د نړۍ لرنګونو خبرولې او سم زمنګ بل همکار بوريوال کاکړ تاسو د لوبو ډګر ته لزان سره بیاي 19 پروګرام د لوبو نړۍ ووري او د لوبو د پیښو نزان خبر کړي. دا پروګرام خبرېدو ته چمتو دی.
د لوبو نړۍ
د مشال ریډیو درنو اوریدونکو سلامونه او ستړي مسي. د لوب لوونی ز خبرونه سره بوريوال کاکړ ستاسو په خدمت کې حاضر یم. د خبرونه په لومړی ریپورت کې بووري چې پاکستان له استرالیا سره د کرکټ د لوبو مهالويش اعلان کړ.
همنه اوس کا سکیجول اناونس کیه 28 اگست کو پہلا میچ شارجہ میں ہو رہا ہے.
د خیبر پښتونخوا په خوانی لوبغاړي وای چې په پاکستان کې د خوشي او ناخوشي پر اساس لوبغاړي اخستل کیږي.
زمنګ سپورت د نن سونه پلان دی روان دي کنه په دې کې بیسیکلی مین چې دا غي ریزن دی نه پالیټکس.
په لندن کې د اولمپکس لوب ته شل ورځې پاتې دي. هلته امنیتی حالات څنګه دي؟
پښتون سړکانو کې په عام توګه موټران درول کیږي او تلاشي کیږي.
د پاکستان لپاره لوبیدونکو د بلوچستان یو لوبغاړي وای حکومت دوی ته پاملرنه نه کوي.
کوشش کوو چې موږ خپل د جیب څخه پیسې خرڅوي هغه موږ کوو، لیکن ګورنمنت سپورټ نه راکوي.
د دې هر څه اورېدو ته له مشال ریډیو سره اوسئ. د پاکستان د کرکټ بورډ د پنځم به پورز اعلان وکړ چې د پاکستان لوبډله به په اگست او سپتمبر کې د استرالیا له لوبډلې سره د شپږ لوبو لړۍ ترسره کړي. دا لوبي به په متحده عرب اماراتو کې لوبېږي چې درې یورزنی او درې شل اوریز لوبي دي. د پاکستان د کرکټ لوبډله دا وخت په سریلانکا کې ده او د دوی ترمنځ به د درو ټیسټ لوبو د لړۍ وروستۍ لوبه له یک شنبه پیلېږي. زموږ همکار اسرار الله مومند په دې اړه رپورټ لري.
د پاکستان د کرکټ بورډ له استرالیا سره د لوبو مهالویش د پنځشنبه په ورځ اعلان کړ. د دې مهالویش له مخې د پاکستان او استرالیا ترمنځ د دریو یورزنیو او دریو شل اوریزو لوبو لړۍ د اگست له 28مې پیلېږي. د پاکستان د کرکټ بورډ ویاند ندیم سرور پرون په دې اړه مشالې دوه ویل چې دا شپږ لوبې به ټولې په متحده عرب اماراتو کې په دولسو ورځو کې دننه ترسره شي.
اٹھائیس اگست کو پہلا میچ شارجہ میں ہو رہا ہے.
موج دے دی لوب محلویش اعلان کر د اگست پراتوشتما لومړی اورزنی لوبا په شارجہ کې ترسره کیږي او دا لړۍ به د سپتمبر تر لسمې دوام لري. ټول لوبي به لشپی وي. 500 اوریز لوبي به د متحده عرب اماراتو لوخ سره سم مازیګر 6 بجې او شل اوریز لوبي به ماشام 8 بجې پیلېږي.
ندیم سرور ویل په متحده عرب اماراتو کې د زیاتې ګرمۍ له کبله دوی د کرکټ له نړیوالې شورا، د استرالیا له کرکټ بورډ او د متحده عرب اماراتو د کرکټ له چارواکو سره تر سلا مشوره وروسته پریکړه وکړه چې شپږ وړ لوبې به له شپې ترسره کیږي. د اعلان شوي مهالویش له مخې به د پاکستان او استرالیا ترمنځ لومړۍ ورځنۍ لوبه د اګست پر 28مه په شارجه کې، دویمه د اګست پر 1.5مه په ابو ظہبی کې او دریمه د سپتمبر پر 3مه په شارجه کې ترسره کیږي. شل اوریز لوبه به درې واړه په دوبی کې ترسره کیږي. لومړۍ به د سپتمبر پر 5مه، دویمه د سپتمبر پر 1مه او دریمه لوبه به د سپتمبر پر 10مه نیټه ترسره کیږي. د پاکستان او استرالیا ترمنځ به د لوبه په سریلانکا کې ترسره کیږي، خو هغوی ځکه د دې ټورنمنټ له کوربتوب انکار وکړو چې په عین وخت کې به د سریلانکا پریمیر لیګ لوبې روانې وي. د پاکستان د کرکټ لوبډله دا وخت په سریلانکا کې ده. د پاکستان او سریلانکا ترمنځ د دریو ټیسټ لوبو د لړۍ وروستۍ لوبه له سبا څخه پیلېږي. د دې لړۍ لومړۍ ټیسټ لوبه سریلانکا په 209 منډو ګټلې وه او دویمه لوبه د باران له کبله په ځنډ پیل شوې وه او بیا بې له کومې نتیجې پای ته رسېدلې وه. د پاکستان او سریلانکا ترمنځ د دوه شل اوریزو لوبو لړۍ په یوه یوه برابره پاتې شوې وه او د 15 ورځنیو لوبو په لړۍ کې یوه بې نتیجې ختمه شوې وه او په پاتې څلورو کې پاکستان یوه او سریلانکا درې ګټلې وې.
زموږ د همکار اسرار الله مومند په ریپورت کې مو اوریدل چې د پاکستان او استرالیا ترمنځ د اگست په میاشت کې د کرکټ شپږ لوبي ترسره کیږي. د خیبر پښتونخوا یو شمیر پخوانی لوبغاړي وای چې په لوبو کې د سیاست او خوشي او ناخوشي لکبله ل ډیرو لوبغاړو سره بې انصافي کیږي. دوی وای د پاکستان د لوبو د پرشاتګ لوی لامل همدا دی. په پېښور کې د مشال ریډیو خبريال شبیر احمد جان په دې اړه رپورت لري.
د خیبر پښتونخوا پخوانی ننتو لوبغاړي وای چې په لوبو کې د سیاست خوخه ناخوخه او مداخلت لوجې ډېر خخ لوبغاړي او په خصوصي توګه پښتانه رست پاتې شي او د قامي لوبډلې برخه جوړ نه شي. او دوی وای چې موجوده وخت کې هم پاکستان کې زیاتره قامي لوبې د زوال ښکار دي او غټه وجه هم دغه خوخي ناخوخي او سیاست دی. د خیبر پښتونخوا څخه تعلق لرونکي د هکې پخوانی ننتو لوبغاړي او په هکې لوبه کې د ریورس فلیک پاولین زل استعمال کوونکي رحیم خان یوسف زے اولمپیئن مشال لیډو ته په دې باب لوای چې دوی ډېر زر په قامي لوبډله کې په نړیوال کچ خپل یو نوم جوړ کړو، خو ول د سیاست او خوخې نه خوخې له وجې دوی لوبه پرې خودو مجبور شو. دوی زیاتوي
پالیټکس هم زمونږ د سپورتس کې ډېر زیات انوالو دي. زمونږ سپورتس د نن سونه پلان دی روان دي، کنه په دې کې بیسیکلی مین چې دغه ریزن دی نه پالیټکس. کله چې 98 ورلد کپ شو هالند کې واپس راغلو، بیا زمونږ نیکسټ کیمپ لګېدو دی هغه د پاره زما کیمپ کې نوم وو، خو یک دم بیا دا کیم نه اوټ. ځکه او دین همیشه زمونږ د پښتنو سره لغونده کې هغه کړی دی چې کم شس کې خوخه ناخوخه هغه شی چرتم نه کامیابی. تا تب میرٹ تک ہوئی کارکردگی تب پوری کی تب پدی مانی الگ اپنے پدی بالک باہر کے
بلخوا پلوبو کی دادغ مداخلت بخلا سے کلب دا خیبر پختونخوا دا سپورٹس بورڈ یو سیکٹری نے پختون اوکلا نہ مشال لیڈو تو صوبائی کچ خودی بالکل خوخی نہ خوخی نہ کبھی اور دوی خو پا میرٹ باندھے لوبغاڑی خلی ولی پا مرکزی یا پغٹ کچ باندھے دغ مسل کی دیشی ہزار خان چې د خیبر پختونخوا دا سائیکلنگ ایسوسیشن سیکٹری دے مشال لیڈو تا پدے باب دوائی
خبر
یاد دا سپریم کورٹ ہم پدے لڑکے حکم کر دے کہ زر تر دے دلو بوخ کارا پالیسی اعلان پیشی چی دلو بنا سیاست ختم شی او حقدار لوبغاڑی مختراشی شبیر احمد جان مشال ریڈیو پیخور
پیښور کې د مشال ریډیو خبريال شبیر احمد جان وو چې په ریپورت کې تاسو اوریدل چې د خیبر پښتونخوا په خوانی لوبغاړي سنیو کلری د 2012 کال د اولمپیکس لوبي د جولای له 8 نیټه پیلېږي او د اگست تر 12 نیټه پورې به دوام ولري په دې کې به د پاکستان د نورو سیمو ترڅنګ له پښتني سیمو څخه هم لوبغاړي برخه اخلي زموږ همکار جان کال کوزی په لندن کې لمیشت یو افغان فیدا محمد نظری سره خبرې کړې دي او په پیل کې ورڅخه پوښتلې چې هلته امنیتي حالات او نورې تیاریانې څنګه روانې دي هغه وای
امنیتي قوتونه آمادگی لري چې آمادگی بلري ولې په کوڅه او بازار او د اولمپیا په ساحه کې هیڅوک او اچای نشته زه په خپل ډیر نږدې د اولمپیا وسایته ژوند کوم او دا ویمبلی نومیږي هغه حال چې غټ بازی پشت کېږي هغه هم په دغه ځای کې کېږي په دا تالار کې کېږي په دغه ځای کې چې نه سره څه چې زیات مشاهده کېږي هغه په ځینو سړکانو کې په عامه توګه موټران درول کېږي او تلاشي کېږي
خلک څه فکر کوي چې د اولمپیک د لوبو په جریان کې به د لندن د خاریانو ژوند له ستونزو سره مخ شي او که ژوند به عادي
لندن د خاریانو ژوند خو د ستونزو سره نه مخامخ کېږي خو دا تشویش وجود لري چې کوم تورستی اکت ونه شي تورستی عمل ونه شي ځکه دلته په لکاو خلک په یوه اوټېره وړه سا کې سر راټولېږي په دې خاطر دې موټران او دا تلاشي کوي او پرون یې په ایم یک پر ډېره غټه شهرا چې ورته وایي لویه لاره باندې اووه کسه ونیول په ځینو موټر کې سلای هم ونیول یې او نن یې ټوله هغه د دې کورنو ځایونه په مختلفو ښارو کې ور تلاشي کړله
بله نظری سره همدا تشویش ته د خلکو سره کنه وای چې کېدې چې کوم د مشکلات را منځته نشي د امنیتی قواو شمیرې وي به خي زیات کړه ده حتی وای چې امریکایي عسكر هم د انګلستان د ځواکونو د مرستې لپاره وای راغلي دي او شاوخوا امنیت ډېر ټینګ کړی ده حتی وای چې په لارو کوڅو کې وی لیدل کیږي د عسكر
حتی دا خبره په لارو کوڅو کې دقیقه نه ده دغه جامعه داسې جامعه نه ده چې په لارو کوڅو کې شی ویل کېږي دغه چې موږ لیدل دي چې د کوم تعمیر پر سر راکټونه لا جوړ کړی دي
بله
او خلکو دا سوال په پارلمان کې وکړي چې نو راکټ څه پکې پراکټ به نو هلته کې تورېس پیدا چې دی خو پراکټ نه ولي اماده راکټ چې اماده کې هم ورته نیولې ده ډول ډول اماده کې ورته نیولې دي ولی په کوڅه او بازار کې هیڅ شی نه احساسېږي ما دا ټول بیا دي چې د پولیسو ځینې پوسټې په ځینو سړکانو کې د سهار یا ماپښین د خوا څخه یو ساعت یا نیم ساعت موټران تلاشي کوي بل شی په بازار او په کوڅه کې نه احساسېږي
نظري صاحب را به شو د بزنس او تجارت برخې ته دلته خو به ډېر زیات خلک د اروپا نه او د امریکا نه او د نورو ځینو نه اولمپیک ته راځي د نندارو لپاره او شمیر به د خلکو ډېر زیات وي دا به ستاسې په نظر په دې بزنسونو باندې څه اغېز وکړي او افغانانو ته به ګټه څنګه ورسیږي که نه
پر بزنسو خو به یوازې د هغو ساحې یا د هغې برخې د ښار تاثیر وکړي کوم چې د اولمپیا د بازیو ځایو ته نږدې دي افغانان د ډېر زیات ابتکار خاوندان نه دي د دې نور قومو نور خلکو ته د دوه درو څلورو کالو درمخه څخه ځینې ابتکارونه اخیستي دي ما تر اوسه دا نه دي په سترګه سوي نه په خبرو کې او نه په عمل کې چې کوم افغان دي په هغه ځای کې ابتکار اخیستی وي کوم نوښت یې په لاس کې نیولې وي
په لندن کې میشت افغان فدا محمد نظری و چې د لندن اولمپکس د تیاریو په اړه یې د سترګو لیدلې حال وایي اوس به ولاړ سو کوټې ته هلته د پاکستان لپاره لوبیدونکي د بلوچستان یو لوبغاړی وای حکومت دوی ته پاملرنه نه کوي د مشال ریډیو خبریال نیاز مساخیل په دې اړه لا یو لوبغاړی سره خبرې کړې دي او په دې سیمو کې یا په تیر اونۍ کې د وتر سره سولوبو ته هم کتنه کړې ده
د بلوچستان د اوبو د لوبو روینګ کامل لوبغاړي او روان کال په هند کې په یادو لوبو کې د پاکستان استازیتوب کوونکی مهردل بابای وای په هیواد کې چارواکي هیڅ لاسنیوي او مرسته نه کوي. مہردل بابای زیاتوی پر ستونزو سربیره هم د لوبو په ډګر کې خواري کوي او په دې موده کې بیا د ملک استازیتوب وکړي.
فلپین منیلا کی چیمپئن شپ کی جمع ہے دوپہر میں چلا گئی اور دغه علاوه د اثر کې تلا لیم پڑھائی دپار ملیشیا تا د پیو روینګ سنټر میان ته میم مال شروع کړی دی چې سره دا یو مرسی.
په خنځوی کې د شپږو ضلعو عبدالواحد صدیقی فوټبال ټورنمنت په لړ کې د هیواد کلب شهرګي او پرنس کلب مسلم باغ ترمنځ یو لوبه وسوه. له سختې مقابلې وروسته هیواد کلب شهرګي لوبه د یو په مقابل کې په دوه ګوله وګټله. په کوټه کې ټول بلوچستان ان بی پی د نجونو بیډمنټن ټورنمنت طیبه علی او سایره اقبال پر خپل نامه کوي. له دوه ورځنۍ لوبه وروسته پایلوبه تیره ورځ د غبرګو لوبغاړو طیبه علی، سایره اقبال او آسمه پانیزی او سمیره پانیزی ترمنځ وسوه. له خوندورې مقابله وروسته طیبه او سایره اقبال لوبه په 14 او 12 پوینټه وګټله. د پایلوبې خصوصي میلمه د بلوچستان پولیسو دوی مصر غالب بندیشه و. پکوټ کې د انصاف یوت کرکټ ټورنمنت پلر کې د جونیئرز افغان او سرکی فرینډز ترمنځ یو لوبه وسوه. جونیئرز افغان په پچا یا ټاس کټلو لومړی بیټینګ وکړو او په ټاکل سو 14 اورو کې 28 رنزه جوړ کړ. په جواب کې د سرکی فرینډز کلب ټول ټیم پر 28 رنزه آوټ سو. د غرنګا جونیئرز افغان کلب لوبه په 100 رنزو پر خپل نامه کا.
په کوټ کې د مشال ریډیو خبريال نیاز مساخیلو لدی سره سم د مشال ریډیو د لوبو داونی ز خبرونه پات رسیږي. تر هغه وخت چې بیا تاسو په خدمت کې حاضرې جو تاسو پر لوی او مهربان خدای سپارو. هر ځای چې یاست شجوند ولرې.
د تازه خبرونو، سیمه ایزو رپورټونو او خوږو سندرو باوري منبع مشال ریډیو.
سر میں دے جاد میڑ نو وطن یا کل روبر میں دے سوزی دے دنیا دنیا سوزی دے دنیا چد خدائی پہ رحمت ندی مسکی سندھ نہ پوچھا پیرتی نور ندی کل پتنخوا چپیرتی نور ندی کل پتنخواہ